ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
اسلام آباد او پیښور کې د شپې 8 بجې دی او په هلمند او په کابل کې د ماښام 9 بجې دی. د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته د واشنگتن ڈی سی څخه محمد عالمگیر
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. وړومبی ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سند ایالت څخه د دوو کم عمره هندو نجونو د تښتول کېدو په زور د هغوی مذهب د بدلولو او واده کولو د پیښې نوټس اخیستی او سند حکومت یې د پلټنو امر ورکړی.
د افغانستان هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو طالبانو ترمنځ جګړه کې 1.5 پورې افغان عسکر وژل شوي دي او د افغانستان ختیځ کونړ ولایت کې د طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه نن هم دوام لري چې پکې 2 پورې داعش ترهګر وژل شوي. د هلمند د والی ویان وایي
او نن د ټی بی نړیوال ورځ په داسې حال منځل کیږي چې پاکستانی چارواکي وایي هلته هر کال تر 15 لک زیات کسان د ټی بی په رنځ اخته کیږي او ډیریو ته د درملنې اسانتیاوې هم نشته. یو کارپو ډاکټر فضل ربی وایي
زموږ معاشره د دینه خبر نه ده چې ټی بی څه شی دی او پریونشن د لپاره څه پکار دی. غربت دغه بل وجه وي.
ګران اوردونکو اوس وخت د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند ایالت څخه د هغه دوو کم عمره هندو نجونو د تښتول کېدو د پیښې نوټیس اخیستی چې کورنۍ یې وایي تښتونکو ورباندې د مذهب بدلولو او اسلام قبلولو فشار اچولی دی. تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې وه چې پکې د سند د ګوټکي سیمې څخه تښتول سوو دوو نجونو پلرونه وایي د هغوی لوڼې په زوره تښتول سوي، په زوره ورسره واده سوی او اوس یې په زوره مذهب بدلول کېږي. د یک شنبه پر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم د پیښې د پلټنو په اړه د سند حکومت امر کړی او د دغنجونو در اخلاصولو یې ورته ویلی دی. پاکستانی مطبوعات وایي د سند ایالت یوازې له عمر کوټ څخه هر میاشت نږدې 15 هندو نجونه په زوره ودول کیږي.
د پاکستان تحریک طالبان پاکستان په میډیا ته جاری خپل یو رپورټ کې داوا کړې ده چې د باجوړ قبایلي ضلع سرحدي سیمه غاخ کندو کې د پاکستان فوج په یو چیک پوسټ باندې برید کړی چې په دغه برید کې د دوی طرفه له دوه پاکستانی فوجیان وجلی او یو یې سخت جوبل کړی دی. بلوریتا د خیبر د بلوچستان په پی ټی ایم کوټه لخوا د کوټه پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره شوې ده. په احتجاج کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو د پی ټی ایم رضاکارانو او د مدني فعالینو شرکت درلود. دوی له حکومت څخه د سینځاوي د لیویز د سرتیرو وجونکو نیول، د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی اف آی آر درج کول او د پی ټی ایم د نیول شویو فعالینو د خلاصولو مطالبه کوله. او اوس بلر شو افغانستان ته چرته چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو طالبانو ترمنځ جګړه کې افغان فوجیانو ته درنه مرګ جوړه وړېدلې ده. د مامورینو تر مخه تېره شپه د سنگین ولسوالۍ د مجید چوک او انتھن په نوم باندې امنیتي پوستو باندې حمله کې افغان فوج تر لسو پورې فوجیان او وو پولیس والا وجل شوي دي. خو سرچینې دغه مرګ جوړه کچا 1.5 پورې عسکر خایي. د چارواکو د خولې دغه فوجیان د پوستو ته کومک لپاره روان وو چې په لاره کې ناست طالبانو په دې باندې برید کړی او دوی ته دغه مرګ جوب لاړولی ده. بل لور ته د افغانستان ختیځ کونړ ولایت کې د چپې درې ولسوالۍ کې له تیرو 2 راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري او د ترلاسه شوي رپورټونو له مخې د شوې جګړې په ترڅ کې 12 تنه داعش وسلوال وجل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د ډیو رادیو خبریال حق مسادات روان په دې باندې نور تفصیل زدا شوړاندې کوي.
د هلمند ولی ویان له ډیوی سره خبرو کې دي طالبانو لخوا د شوی بریدونو پخلای وکړ خو زیاته کړه چې په رامنځته شوی جګړه کې وسلوالو طالبانو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل رسیدلی خو په وینا یې د کرشمیری په تړاوي معلومات په واک کې نه لري.
مربوطه
د هلمن ولایتي شورا مشر تبلا افغان وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې د شکرشیر سیمه کې لسګونو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې برخه اخیستې او د شوې جګړې په پایله کې شاوخوا شل تنه افغان سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي.
وسوال طالبانو د ملي اردو او د پولیسو او عام اصلاح ورته سنګوریان وایي د دوو پر مرکزونو باندې جنگ سره شوی دی. طالبان چې دي هغوی هم ډېر تلفات لري خو د شلو په شاوخوا باندې نپونه امنیتي ځواکونه په پښه کې شهیدان شته. ډېری کسانو چې دلته هغه په دوی باندې هجومي حمله کړې وه خو ډېر کم اندازه کسان یې بېرته د دې خوا څخه تللي دي. نور یې ټول دلي ختم
اخوا دی کونړ ولایت چپی درې ولسوالۍ په دریو برخو کې لاتیرو دوو ورځو راهیسې دي طالبانو او د ایش وسلوالو ترمنځ جګړې رپورټونه ترلاسه شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
نن د ټی بی نړیواله ورځ په داسې حال منزل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره وایي له دغه رنځ څخه په ټوله دنیا کې هر ورځ 15,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته هر کال 15,000 کسان په ټی بی اخته کیږي او تر 1,500,000 زیات کیسونه خو له سره رپورټ کیږي هم نه. د دوی په وینا پاکستان د ټی بی د ناروغانو په حواله په نړۍ کې په 5 لمبر دی. نور تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د ټی بی کنټرول پروګرام مشر ډاکټر مقصود علي وایي ټی بی یو داسې بیماری ده چې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي، خو که احتیاطي تدابیر خپل کړی شي نو د دې مرض مخنیوي کېدای شي.
کوم د ټی بی مریضان دي احتیاطي تدابیر خیال وکړي، هغه د هر ځای کې ټوخی نه کوي، بلغم نه غورځوي او چې کله غلط ټوخی وشي نو خپل رومال باندې دې خپل لپټه کې چې هغه په نورو خلکو په مخ باندې هغه د جراثیم او زه په دې چې څلونه دې پرې او یو لوخه دې نه ده پاره خصوصي کې چې هغه کې دې هغه خپل برغم غورځي او دې بیا په صحیح طریقې سره او بو کې به یا دې هغه په مخه کې هغه بلغم خفه بل چې کوم د مریض کمره دا هغه هواداري.
ډاکټر مقصود علي وایي د ټي بي تشخیص او علاج په ټوله صوبه کې ویډیا کیږي. دغه لپاره په صوبه کې 192 سرکاري مرکزونه او 300 پرایویټ مرکزونه موجود دي. ډاکټر مقصود علي وایي د ټي بي علاج په شپږو میاشتو کې سر ته رسیږي، خو که علاج په نیمه کې پرېښودل شي نو بیا مدافعتي د ټي بي علاج 2 کاله غواړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا ستر سرکاري وکیل نه تمه ده چې نن د مولر تحقیقاتي رپورت خلاصه تیار کړي او کېدې شي چې هم نن یې کانګرس ته جاری کړي. سرکاري وکیل ویلیام بار د کال 2018 امریکني انتخاباتو کې د روس لاسوهنې او روس سره د ټرمپ کمپین تعلقاتو په اړه د تفتیشي افسر رابرټ مولر پلټنو رپورت ته بیا کتنه شروع کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د دې رپورت د بشپړ جاری کېدلو خواستونه هم شوي دي.
په جنوبی افریقا کې چارواکي وایي په موزمبیک کې د سمندري طوفان له امله د مړو شمېر تر 400 زیات شوی او حکومت هلته د مرستو ژغورنې کار ته دوام ورکړی دی. مرستندوی ادارې چې د جنوبی افریقا او هندوستاني پوج ورسره بدرګه دی په موزمبیک کې پروازونه کړي چې بدرګه کسان ومندي او په مځکه باندې په زرهاو خلکو ته خیمه هم ورکړي. د موزمبیک د چاپیریال وزیر وایي وضعیت تر اوسه خراب ده. نږدې 1500 کسانو چې په درختو او د کورونو په بامونو پناه اخیستي و مرستو ته اړتیا لري او شاوخوا 9000 کسان په کمپونو کې پر ځای کړي دي. د په وینا په طوفان کې د 412 مړو په خلای سوی او د موزمبیک او جنوبی ملاوی د مړو شمیر په ګډه 416 اویاته رسیدل دي. مرستندوی کارکونکي وایي له طوفان څخه 1,00,000 اغیزمن خلک دي.
د نیوزیلند آکلند او کراس چرچ ښار کې په زرګا او خلکو نن د اتوار پر ورځ د نسلي تعصب او د کرکې خلاف شمې بلی کړي دي. او په دې موقع یې تیر هفته دوه جمعتونو کې د سپین پوستکي نسل پرسته تن د لاسه وژل شوي 50 مسلمانان یاد کړل. د نیوزیلند وزیر اعظم میرمن جسیندا آرډن د مارچ میاشت په 1 دېرشمه نیټه د کامی یاد ورځ د نمانځلو فیصله کړې.
په سومالیا کې چارواکي وایي د شنبه پر ورځ وسلوالو په سر شهر مغادشو کې بریدونه کړي او د یو مرستیال وزیر په ګډون لس کسان یې وژلي او لس نور ژوبل دي. عیني شاهدان وایي ځانمرګي بریدګر د شنبه پر ورځ د وزیرانو له دفترونو سره نږدې یو موټر بم ته چاودنه ورکړه او وروسته نور وسلوال په سرکاري ودانیو ننوتل او ډزې شروع کړې. د دوی په وینا وسلوالو ځینې کسان په خپله ولکه کې هم اخیستي وو، خو وروسته حکومتي ځواکونو دغه وسلوال وژلي او خلک یې آزاد کړل.
امریکا په امداد د شام وسلوالو ډلو سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ڈی ایف د شام او عراق په علاقه د خودساخته اسلامي خلافت یا داعش د مرګ اعلان کړی او دې سره په ولکه کې اخرنی سیمه د شام بیغوز کلی د دې د ولکې ناغستې. بلخوا په تایلند کې د انتخاباتو لومبي پړاو نن سرته رسیدلی دی. په تایلند کې فوز په کال 2014 کې د فوزي کودتا د لارې واک ترلاسه کړی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړ د کډر منوریدونکو خبری خبرونه په واشنگټن ډی سي څخه غوښیستا او اوس مهم پام راګرځو. تفصیلي رپورټونه ولوري ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند ایالت څخه د هغه دوا کوم را هندو انجنونو د تشتول کې دوه د پیش نوټیس اخیسته چې کورنۍ وایي تشتون قربان دي د مذهب بدلولو او اسلام قبلولو فشار چولې دي. تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خبر شوی چې پکې د سند ګوټکی سیمه څخه تشتول سو دوه انجنونو پلرونه وایي د هغه لونې په زور تشتول سوي په زور ورسره و او اوس په زوره مذهب بدلول کیږي. ارشد حسین نور تفصیل له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند صوبې څخه د هغه کموم را هندو جنکو د تختول کېدو نوټس اغستلی چې کورنۍ وایي تختونکو پرې د خپل مذهب بدلولو او اسلام قبلولو لپاره فشار راوړي. تیر ورځ په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوی و چې پکې د سند صوبې ګوډکی سیمې نه د تختول شو هندو جنکو پلار او ورور وایي د هغوی لونه په زور تختولی شوی او واده کړی شوی او اوس پرې فشار راوړی شوی چې اسلام قبول کړي. خو په عین وخت کې د تختول شو جنکو یو ویډیو هم په ټویټر مخې ته راغلی او هغه وای په خپل خوخه اسلام قبول کړي. د اتوار پر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبې اعلی وزیر ته لارښوونه کړې چې د سند نه پورته کړې شوې جنکه د پنجاب رحیم یار خان سیمې ته تختول کېدو اطلاع ترلاسه شوې او باید د دې پیښې سمدستي پلټنې وکړي او کو جنکه تختول شوې وینو راخلاصې کړي. خاغلی فواد چودري وای چې وزیر اعظم د سند او پنجاب په حکومتونو غکړې چې په دې معاملې غړ تګلار خپل کړی او د سین حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره رغند ګامونه پورته کړی. د سین صوبې د اعلی وزیر د اطلاعات او مشیر مرتضی وهاب ویوي ته ویلي چې پولیس د دغه پیښې رپورت درج کړي او کاروایی روانه ده او په دې لړ کې ځنې گرفتارې هم د پنجاب نشوې دي. هغه وایي د سین د قانون تر مخه د 13 کالونو د کم عمر ماشومان جنکو ودونه نشي کېدی. د اسناد معلومه شوې چې دغه دوه هندو جنکو عمرونه د اتل لسکالو نه کم دی.
یہ جو 18 سال والا میں قانون آپ کو بتا رہا تھا یہ صوبہ سندھ میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. پنجاب میں اس طرح کی قانون سازی نہیں کی گئی ہے. تو اپیرنٹلی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ سندھ کے قانون سے بچنے کے لیے سندھ کے اندر جو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں ان سے بچنے کے لیے ان بچیوں کو پنجاب لے آیا گیا اور وہیں پر ان کا نکاح جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے.
نہ دا کم عمر د جنکو د ودونو د قانون اطلاق صرف پسند کی گی اور پا پنجاب کے داسی کم قانون نشتا نو زکا دا جنکے پنجاب رحیم یار خان تا بوت للی شوی اور حالتے نکاح شوی دا اور دا سن اعلی وزیر پا دے معاملہ کی دا پنجاب دا اعلی وزیر نہ ہم ملاتڑ غوخت لے دے. دا پاکستان ہندو کونسل چیئرمین رمیش واخانی ویوے توائی پا دے معاملہ کونسل دا غندن یو قرارداد ہم منظور کرے اور دا قرارداد تو وزیر اعظم د پیخی نوٹس اغستلی.
افسوس کی بات یہ ہے کہ کیوں بار بار ایسے مائنر بچوں کو کنورٹ کیا جاتا ہے. میجر بچوں کو جو میچور ہیں ان کو نہیں کیا جاتا، لڑکوں کو نہیں کیا جاتا، مائنر 13-14 سال کی بچوں کو اغوا کر کے کیا جاتا ہے. اب کم سے کم وہ لیجسلیشن چاہیے اور جیسے بین تنظیموں کے اوپر ہم بین لگا رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ان جو بندے ہیں جو اس کے اوپر فلی انوالو ہیں ان کے خلاف بھی ہمیں ایکشن لینا ہو.
رمیش واخانی پختن راپور تکڑے چی آخر ولی ہر زل کم عمر جنکے پا مذہب بدلولو مجبور کی گی اور دا پوخ عمر جنکے ہلکان پا مذہب بدلولو ولی نه مجبوره کیږي او د دې پیښو د مخنیوي لپاره د یو داسې قانون جوړ کړی شي څنګه چې په هیواد کې د لا قانونه تندرو او تنظیمونو د مخې نیولو لپاره جوړ کړی شوی دی. د دې پیښې په معامله باندې د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په پاکستان کې د هند های کمشنر نه رپورټ غوښتلی او د هند د خارجه چارو د وزیر دغه بیان د پاکستان قار راپارولی او د پاکستان د خارجه چارو وزیر ویلی دی چې پاکستان د خپل اقلیتونو پورا تحفظ کوي.
همیں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اس کا اعتراف کریں اور ان کا دفاع کریں.
ہغوائی پاکستان دومره حوصله لري چې د اقلیتونو سره د کیدونکو زیاتو اعتراف وکړي او د هغوی دفاع وکړي. سرګند دی چې وتلی مدني فعال او قانون پوه جبران ناصر په ټویټر د تختول شو دوه هندو جنکو معامله راپورته کړی و. ډیوا ریډیو سره خبرو کې جبران ناصر وایي د خانقاګانو تر اوسه پورې کمې پلټنې نه دي شوې او دغه خانقاګانې په خپل خوله وایي چې هر کال 900 جنکې په مذہب بدلولو مجبوره کوي.
خود ہی ویریفائی کرا کے میڈیکل فیس کرا دیتے ہیں. ان کی کبھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں, ان کے آپریشنز بند کیے نہیں گئے. تبلیغ کے نام کے اوپر ہم امن کا پیغام اور سلام کا پیس وہ تو نہیں پھیلا رہے, یہاں تبلیغ کے نام پہ تو ہم دہشت پھیلا رہے ہیں.
ہغوائی چکل ہم دبل مذہب جنکے اسلام قبل ولو تو مجبور کی گی نو ہم دغه خانقاگانے د ہغوی د کم عمر کے دو جعلی سرٹیفیکیٹو نا ور کوي. خطر اوسه پوره د بد مرغ د دغه خانقاگانو پر زد کم پلٹنے یا کاروائی نه د شوی او د ہغوی عملیات نه دی ودرول شوی. د خانقاگان نے د تبلیغ پنامہ د امن پیغام نہ خوروی. پاکستان کی زیادہ تر ہندوان پسند صوبہ کی میش تھی اور دا پاکستان دان رسپانا د رسینو د رپورٹونو په بنیاد لکلی چې د سند د عمر کوټ څخه هر میاشت شاوخوا 25 ہندوانی جنکه په زور ودول کیږي. اور امیش واخانی هم وای چې د پاکستان د آزادې دو پر محل دغلت د ہندوانو آبادی 30% وا چې اوس هله 15% پاتې شوې ده. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈی و ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈی وا خپرونه ده. که موبایل فون, آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
تیر روزو د پاکستان سند ایالت د ګوټکی ضلع نه د هولی د هندی چکم تہوار دی د اغه په وخت باندې یو 14 کلن جنې چې روینا نومیږي او یو 15 کلن د اغه خور چې رینا نومیږي د دوانه او تختول شوی. د دوانو تعلق هندی هندو لګکا چکم لګکای دی په پاکستان کې هغه سره دی. سمو د پس په سوشل میډیا باندې یو ویډیو رااله او هغه ډېر زیاته خوره هم شوه چې په کوم کې یو امام صاحب د دغه دوانو جنکو نکاح کوي دی ودی. بیا رستو یو بل ویډیو رااله پاره کې د دوانو خويندې داوا کوي چې دی اسلام چې کوم مذهب دی هغه قبول کړی دی او دغه فیصله باندې او د دی په واده په فیصله باندې په دی باندې د هیڅ چا فشار نه. په پاکستان کې هندي ټولنې د دې خبر نه پس سخت احتجاجونه کړي دي او د دغه جنکو پلار هم د ځای پولیس تانې وړاندې خپل احتجاج شروع کړي دي او وایي چې په پاکستان کې د دې شنوائی نه کیږي او حکومت یا پولیس چې کم دي سیمایز هغه په دې حواله سره خپل بیانات وخت په وخت باندې بدلی. د پاکستان او د هند خارجه وزارت هم په دې معامله باندې خپل بیانونه ورکړي دي خو ویل کیږي چې په پاکستان, هندوستان او غرض په سویلي ایشیا کې ټول دغه شانتي د مذهبي چې کوم یو بل سره تاوتریخوالی دی یا چې یو بل عدم برداشت دی نو دا یو عام دی. د دې ټولو سوالونو تپوسونه مو کړی دي زموږ د همکار رحمان بودینی نه کوم چې تیر خبرونه کې موږ سره راغلی وو هغه راته جواب څه داسې وایي.
دراصل په پاکستان کې قوانین چې دي هغه د پاکستان چې کوم سړنکاران دي یا خبر اعلان دي یا پوهان دي دا غو تر مخه پاغي عمل نه کیږي او دا د بر نونی سا یعنی دا های کورٹ د لیول نه یا د لوی افسران د لیول نه تر پولیس د حوالدار او سنتری پورې هر سړی خپل خو خپل خو کوي او دا غي علت دا دی غټ علت دا دی چې پاکستان کې یو بل قانون دی وبخه هغه د مذهب د سپکاوي قانون کله چې د مذهب د سپکاوي قانون د په پاکستان کې په کم کې تر اوسه پورې ولسو کې سنا غیر قانوني توګه د خپل ذاتی مخالفینو خلاف جوړ شوی دی نه هل تک بیا تھاندار هل تک بیا تحصیلدار هل تک بیا جج او هل تک بیا مجسٹریٹ چې دی هغه سره دا غم ملوی دا ير ملوی کچری د دغه لګکی په حق کې دی ودری دی او دغه مسلمان جاگیردار یا دغه مسلمان کاروباری تن یا دغه مسلمان سوک چې دغه جنۍ په زور مسلمانۍ دا خلاف ګام واغسته یې گواهی ورکړی رپورٹ تیار کا نو په هغه د مذهب د سپکاوی قانون لګو کې دی شي. مثال په توګه پروسته یو کې په پنجاب کې تیر ونی یو طالب علم چې د خپل استاد په چړو وو مړ کا او وجه دا و چې دغه الګ تا دغه په خیال باندې د استاد جو داسې پروګرام کوو کم چې په اسلام کې قانون آئین اجازت نه ورکړي. تاسو یاد دي چې درې کاله مخکې په عبدالولی خان پوهنتون کې د عبدالولی خان پوهنتون ظلمو خپل یو ملګری مشال خان وژلې وو او د مذهب د سپکاوی دروغ د پولیس رپورټر مخه تور پہ لگول شو. داسې په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کڑکې زپلی صوبہ کې په سندھ صوبہ کې په پنجاب صوبہ کې وخت په وخت داسې پیښې شوې دي. نو قوانینو نه غلطه فائده ځکه غسل کیږي چې یو بل پیرلل قانون یو بل داسې قانون موجود دی کم چې د اسلام د سپکاوي تور بچاو لگی او هغه بیا پاگی کې اس کی عمر لجوان یا یی خلق مړ کی پخپلا بلوشی خلق یا بیا غجل تلاړ شي
اپا کې دغه شي. تاسو پښتنه کوله کا کړسې صحیح بونری سردار ته وغه چې په داسې حال باندې چې دا پیخه په پاکستان کې شوی دا هند او پاکستان هم په دې حواله سره بیان راځي. د هند خارجه وزیر بیربن سوشوا سراج په اسلام آباد کې د هند کونسلګری چې کوم مشر دی هغه ته په دې حق باندې رپورټ یې غوښتې دی. پاکستان په دې باندې عکس العمل ښودلې دی. د پاکستان او د هند آیا ستاسو په فکر باندې دې ټیم کې چې دا کوم بیان بازی ده په دې موضوع باندې نو د دې حواله سره تاسو څه تفصیلات دي استاد په څه نظر دی چې آیا دا دې ټیم کې ځای لري؟
دا سیزا چې دواړه رقیب هیوادونه دي غلیم هیوادونه دي کلم هغه د یو بل خلاف په نړیوال کچ باندې کوي یو هیواد بل بدنامول شي نو موقع نه پرېږدي. پاکستان تل دغه سکړی دي هندوستان تل دغه سکړی دي هندوستان یو سیکولر هندو هیواد دی کم کچې د دنیا ټولو کټه ډیموکراسي موجود ده ټولو دنیا منی. پاکستان هم ځانتا یو جمهوریت هیواد وای خو په دې دواړو هیوادونو کې د لګکې سر د ظلم یا پاغو باندې حمله نه وی خبر نه ده. په هندوستان کې په احمد آباد کې په لکھنؤ کې په ممبئی کې په کلکتہ کې په یوش گجرات کې داسې پیښې شوې چې سونو بشمیر کې مسلمانان پکې وژل شوې دي. بابری جماعت غټ مثال دی داغه چې باغې باندې خلک ورختلې وو داغه پیښې پنځش کاله وشو خو تر اوسه پورې د هندوستان کم قانون کم سپریم کورٹ کم جج داغه فیصله ونه کړې شو ځکه چې هغه ډېر سنسیټیو حساس مسله ده. کچري دا فیصله مسلمانانو په حق کې کیږي نو هندوان یې نه مني کده هندوانو په حق کې مسلمانان نه مني. لہذا مذہب په دواړو ملکونو کې سنسیټیو دی. دغه شان په پاکستان کې گرجی سوي دي د هندوانو مندرونو سوي دي د هندوان وجل شوي دي. خو یو فرق چې کم دی کم چې د هندوستان او پاکستان کې مثال واضح دی یا جدا دی غدار دی چې د پاکستان نه هندوانو د سند نه د خیبر پختونخوا نه د پنجاب نه هندوستان ته هجرت کړی دی بیا واپس نه راغلی. دا د 1900 وروستو خبره کوم. دا د اتیم د لس اتیم بلکې د شلمې دروان لسیزی خبر کوم چې پدې کې هم هندوان د سننه یو داسې هندو هم تللی چې هغه په سند کې یو ځل ایم پی او ممبر پروونشل اسمبلی وو هغه هندوستان ته لاړ ځکه چې په هندوستان کې دغه خیال دار دی لکه کوي ته نسبتا آسان ژوند دی پاکستان مقابله کې. خو د هندوستان نه داسې کم هندو کم سکھ یا بیا کوم مسلمان پاکستان ته نظر راغلی او په هندوستان په پارلیمان کې هم مسلمان شته دی او د پاکستان په پارلیمان کې هم هندوان یا سکان په پارلیمان کې شته دی. قوانین حق ورکي خو په ولسی کچه د کرکې لیول چې په دواړو هیوادونو کې موجود دی.
ډیر مننه رحمان بولوی صاحب.
هر کله
ډیر مننه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړې.
د
دا وایس اف امریکا جیوه د کتر من اوریدونکو اوس هم زده کوچ ولوري ته چیرې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوچ له خوا د کوچ د مطبوعاتو د کلب مخې ته یو احتجاجي لاریون سوی په دغه احتجاج کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو فعالینو او هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو برخه درلوده او برخوالو له حکومت څخه د سینزاوی د لیویزو د عسکرو د وژونکو د نیونی او د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنی اف آی آر د لیکلو او ورسره د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول سو فعالینو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. تفصیل حفیظ الله شرانای هم له کوټ څخه په دې ریپورت کې راکوي.
د کوچی پریس کلب مخته د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجي مظاهره وسوه. په احتجاجي مظاهره کې د پی ټی ایم فعالینو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالینو په ګڼ شمېر ګډون درلود. احتجاج کوونکو په لاسونو کې کارډونه او بینرز راخستي وو چې ورباندې د ژوند حق او انصاف راکړې نارې لیکل شوي وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عدنان شالیزی وډیوه ته وویل چې دوی په نن احتجاج کې له حکومت څخه درې غوښتنې کړې.
د پی ټی ایم کوټې لخوا یو احتجاجي مظاهره وکړه. موږ درې مطالبات وو. اوله مطالبه زموږ دا وه چې سنځاوي سي کومه خونړۍ پیښه وسوه او شپږ زموږ د لیویز پښتانه اهلکاران پکې شهیدان شو. د دوه قاتلان د زر تر زره ونیول سي. او دویم زموږ مطالبه دا وه چې ارمان لوڼی سي ریاستي قتل یې وسو د هغه اف آی آر د زر تر زره درج سي. او درېیمه مطالبه زموږ دا وه چې په کراچۍ کې او په ډیرا کې سیسمش کومل ګری نیولې دي د پی ټی ایم غاغه د زر تر زره را خلاص کی.
لا بلې خوا د سنځاوي د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو نن په سنځاوي کې پریس کانفرنس وکړ. د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر فرید الله کاکر د سنځاوي د پیښې د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن د جوړولو او د سنځاوي د مرستيال کمشنر د ماتلې غشتنه وکړه.
غمناک واقعې کې تحقیقات کې لیے های کورټ کې جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے.
لمر سره داسی ثبوت ستاه که تحقیقات یو وسی حکومت به ضرور په واقعه کې شکیل خلکو ته ورسیږي. سوالونه لرو چې ځلې حکومت ولی پر وخت خبر نسو. پیښه د شپې پر څلور بجې کیږي او ځلې انتظامیه د ورځې پر لس بجې خبریږي. دوی په پریس کانفرنس کې وویل که د دوی غوښتنې و نه منل سي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
25 مارچ کو شټر ډاون او درنا اور اگر پھر بھی مطالبات نہیں مانے گئے تو 27 مارچ کو بیل.
د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا دغه فیصله شوی چې د مارچ پر 25 تاریخ به احتجاجي ناشته یعنی درنا او د شار ټول دکانونه بند وي. او کومو بیا هم غشتنی و نه منل سوی نو د مارچ پر 25 تاریخ به د سنځاوي ټولي لوی او وړي لارې تړو. د مارچ د میاسي پر شلم تاریخ د سنځاوي په لال کټای سیمه کې د لیویز پر څوکۍ برید وسو چې پکې د لیویز شپږ سرتیری ووژل سوه. د بلوچستان حکومت د وژل سویو لیویز د سرتیرو و کورنۍ ته د دیرس لکه روپۍ د یوه یوه کور لپاره مځکه یوه یوه سرکاري نوکري او د وژل سویو سرتیرو ټوله تنخواه د هغوی و بچانو ته د ورکولو اعلان کړی دی. حفیظ الله ستوري شیرانی وایس آف امریکا ډیوا کوټه.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwa باندې. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه دوام لري او په دویما اپنی مجلس برخه کې ترته یو واره بیا هر کلی وایو ډومبه د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند ایالت څخه د دوو کمومره هندو نجونو د تښتول کېدو په زور د هغوی مذهب د بدلولو او واده کولو د پیښې نوټیس اخیستی او سند حکومت یې د پلټنو امر ورکړی.
د افغانستان هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو طالبانو ترمنځ جګړه کې 1.5 پورې افغان عسکر وژل شوي او ختیځ کونړ ولایت کې د طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه کې 2 پورې داعش وسلوال وژل شوي. د هلمند والی ویان وایي
پاکستانی چارواکی وای هلته هر کال تر 15 لک زیات کسان د ٹی بی پر رنځ اخته کیږي او ډیری یې ته د درملنې اسانتیا هم نشته. یو کارپوه ډاکټر فضل ربی وای
زمو معاشره د دینه خبر نه ده چې ٹی بی څه شی دی او پریونشن د پاره څه پکار دی. غربت دغه بل وجه وي.
ګران اردوونکو دا اوس رټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند ایالت څخه د هغه دوه کم عمره هندو انجنونو د تښتول کېدو د پیښې نوټیس اخیستی چې کورنۍ وایي د تښتونکو قربانۍ د مذهب د بدلولو او اسلام قبلولو فشار اچولی دی. تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې و چې پکې د سند د ګوټکي سیمې څخه تښتول سو دوه انجنونو پلرونه وایي د هغوی لونې په زور تښتول سوي، په زور ورسره واده سوي او اوس یې په زور مذهب بدلول کیږي. د یکشنبه پر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په خپل ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم د پیښې د پلټنو په اړه د سند حکومت امر کړی او د دغه انجنونو د راخلاصولو یې ورته ویلي دي. پاکستانی مطبوعات وایي د سند ایالت یوازې له عمرکوټ سیمې څخه هر میاشت نږدې 15 هندو انجنونه په زوره ودول کیږي.
د پاکستان بلوچستان صوبې کوټې سرخار کې پښتون ژغورنې غورزنګ د کوټې پرس کلب وړاندې ته احتجاجي مظاهره کړې. په احتجاج کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو د پښتون ژغورنې غورزنګ رضاکارانو او مدني فعالینو شرکت کړی. دوی له حکومت څخه د سینځاوی د لیویز د سرتیرو د وژونکو نیول، د پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼی د اف آی آر درج کولو او د پی ټی ایم د نیول شویو فعالینو د خلاصولو مطالبه کوله. بل لوري ته د پاکستان تحریک طالبان میډیا ته جاری یو خبر کې داوا کړی چې د باجوړ قبایلي ضلع سرحدي سیمې غاخې کنډو کې د پاکستاني فوجیانو په یو سنگر باندې برید کړی. طالبان وایي د غبرید کې دوه پوری فوجیان وجلی او یو ټپي کړی. د پاکستان فوج په دې اړه تر دې دمه سندې ویلي. سیمې ته د خبريالانو تک کې مشکلات او د نشوالي له امله ازادي سرچینې د دا قسمه خبرونو پخلی نشي کولی.
نن د ټی بی نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره وایي له دغه رنځ څخه په ټوله دنیا کې هر ورځ 15,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته هر کال 15,000 کسان په ټی بی اخته کیږي او تر 1.5 لک زیات کیسونه خو له سره رپورټ کیږي هم نه. د دوی په وینا پاکستان د ټی بی یا ټیوبرکلوسس د ناروغانو په حواله په نړۍ کې په 5 نمبر دی.
او د افغانستان هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو طالبانو ترمنځ جګړه کې یو ډیر شپورې افغان فوجیان وژل شوي. مامورینو تر مخه تیر شپه د سنگین ولسوالۍ مسجد چوک او انتن په نوم امنیتي پوستو باندې په افغان فوجونو باندې برید شو چې پکې افغان فوج او پولیس ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده. بلوري تار افغانستان ختیځ کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ کې لتیرو دوه ورځو راهیسې د طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري چې په ترڅ کې د دولس پورې د داعش وسلوالو وجنې او ګڼ شمېرو ته د مرګ د جوبلې اوریدو رپورټونه دي.
په جنوبی افریقا کې چارواکي وایي په موزمبیک کې د سمندري طوفان له امله د مړو شمېر تر 300 زیات شوی او حکومت هلته د مرستو او ژغورنې کار ته دوام ورکړی دی. مرستندوی ادارې چې د جنوبی افریقا او هندي فوج ورسره بدرګه دی په موزمبیک کې پروازونه کړي چې بي درګه کسان ومندي او پر مځکه باندې په زرها او خلکو ته خیمه هم ورکړي دي. د موزمبیک د چاپیریال وزیر ویلي دي چې په دغه طوفانونو کې ولس لکه خلک اغیزمن شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرام دنکو د وایس اف امریکا دی وخت پرونه دا اوس زو نړیواله مطبوعات سیمایز مطبوعات ګورو چې پاغه کې د سیمې د پاکستان په حق لبانې سره غلي دي. زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې. ساسو پام تر کړو.
افغانستان کې د جنگ ختمېدو سره مختلفو خلکو خپل خپل امیدونه تړلې دي. په دې باب له د امریکای فارن افیرز پالیسی نومې میگزین کې د نامتو لیکوالانو میتیو اس ریډ او د سایبل سی گرینبرګ یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د هلمند ګلونه د خلکو د پاره د اور سکروټې دي. دې سرخط لاندې لیکلی شوی دي: طالبانو سره د امن روغه کې باید چې د افغانستان د کوکنارو د خونړي باپار مخنیوي وکړی شي. نامتو لیکوالان میتیو او سایبل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې افغانستان کې د جنگ ختمولو په لوري د یوې لوزنامې د پاره کیدونکو تک جاری دی. د امریکای او طالبانو ترمنځ د 13 هفته دوه کې تازه خبرې اترې اگر که بغیر د لوزنامې ختمې شوې دي خو دواړو غاړو د خو امیدونو سرګندونې کړې دي. که د امریکای استاد زلمی خلیلزاد په روغه کولو کې مخرونه شو نو د دې روغې تر مخه به د جنگ ټول فریق عامه ډزبندي کوي. امریکا به خپل فوجونه د افغانستان نوباسی، طالبان او افغان حکومت بخپلو کې خبرو تکینی او طالبان به دا لوس کې چې په افغان خوره به تر هغه تنظیمونو لا زینه ورکي. مضمون لیکي چې دا ټولې خبرې زړه پوری دي. د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ پر اغونډې دوه دی خو عملی تور به امن خبرو اترو نه افغانستان کې د امریکای د قومي سلامتی لوی مقصد ترلاسه نشي. د امریکای د قومي سلامتی د لوی مقصد افغانستان کې تر هغه لزای نور کول دي او چې تر سو پورې افغانستان کې د کوکنارو د لانجی علاج نوي شوي د تر هغه افغانستان ته راتلو امکان به موجود وي. فارن افیرز نور لیکي چې د افغانستان ټول اقتصاد د اپیمو په کار باپار خیرازه دی. امریکای افغانستان کې د خپل جنگ په ټوله موده کې د کوکنارو د پیداوار په نوغي وستو د 9 ارب ډالرو نه زیات رقم خرج کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په تازه رپورت کې ویلي شوی دی چې د کال 1900 نوی نه را پدی خو افغانستان کې د ډوډۍ کروندو په دویم ځل د ټولو نه اوچت حد ته رسیدلی ده. افغانستان کې د ډوډۍ د کروندي سیمه هلمند او قندهار ولایتونو کې د هلمند سیند په غاړه آباد ځمکو کې کیږي. دلته چې څومره ډوډۍ کرلې شي د افغانستان د اپیمو د پیداوار عالمی صدر مقام جوړ کړی دی. دلته د دنیا د کوکنارو د پیداوار 15% برخه پیدا کیږي. د کوکنارو د پیداوار په حواله اهمه خبره دا ده چې د نشئی موادو تجارت تر هغه د پاره د نقد آمدن لوی ذریعہ ده. طالبان د خپل آمدن 15% برخه د کوکنارو د کاروبار نه ترلاسه کوي. په دې کې د القاعده او د حقانی نتورک غوندې جنگیالو او تر هغه جیبونو ته هم بشپړه برخه ځي. حقانی نتورک په افغانستان کې د نیټو د پاره یو ډیره لویه خطر ده. حقانی ګوند خپل ټول آمدن د کوکنارو په باپار د لګولي محصول نه ترلاسه کوي. فارن افیرز کې چاپ شوی مضمون کې نور لیکلې شوی دی چې د طالبانو خلاف د جنگ په بندولو د افغانستان د کوکنارو شخړه نه اواریږي. د کوکنارو تجارت نه یوازې د ترهګرو د پاره زړه راښکونکی دی، ولی د دې د لاسه سرکاري چارواکي د رشوت په لعنت اختدی او جنگ سالاران او نور جنگیالی ګوندونه هم په دې کې د خپل برخې ترلاسه کولو د پاره یو بل سره مشتو ګریوان دي. صفا خبر ادا ده چې د افغانستان د ترهګرای مسله د کوکنارو مسلې سره ټینګه تړلې شوې ده. امریکا په مستقبل کې طالبانو سره کې دونکو خبرو اترو کې باید چې په دې مسله خې جوړې او مطلبي خبرې وکړي او طالبانو سره د کوکنارو د نغې وستو د پاره یو داسې دوارخې ده تګلارې جوړ کړي چې د هغې ترمخې په سیاسي اقتصادي کچا دا ناسور غوس کړي شي. میتیو ایس ریډ او سایبل ایس گرینبرګ فارن افیئرز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې امریکې له پکار دي چې د افغانستان اقتصاد له پجایزه عالمی اقتصاد کې د ځای ورکولو لپاره خپل پوره وس چارو کړي. د کوکنارو د نغې وستو لپاره د امریکې په حالو ځلو د ټولو نلوي اعتراض دا کیږي چې د افغانستان د کلیوالو سیمو د ټولو خلکو لپاره د روزای ګټلو اکی یو وسیله هم د کوکنارو کاروبار پاتې دی. امریکی او نورو اتحادی ملکونو لپکار دی چې د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیستمنو افغانانو د ژوند د اجتونو پوره کولو په غرض د جایزو او د بې ضرره فصلونو کرلو په لوري د دې خلکو لاسګیرنه او ډاډګیرنه وکړی شي.
ګراندونکو د وایس آف امریکا ډیو خبرونه د تاسو موږ د واشنگټن ډی سی نه نیغ په نیغه باندې اورئ. د ډیو رادیو خبرونه دوام لري موږ سره اوسئ او لږ شیبو کې راځو تاسو ته نور رپورټونه هم وړاندې کوو.
امریکا ډیو د کډر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې جنوبي هلمند ولایت په سنگینو لسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په پوسټو وسلوال بریدونه کړي دي چې له امله یې یو ډیر شتنه افغان سرتیری وژل شوی دي او هغه خو د افغانستان ختیځ کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې ویل سی ودی چې د جګړې په ترڅ کې دولس داعشیان وژل سی دي. نور تفصیل حکمل روان له کابل په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان جنوبي هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ اړوند د شکرشیر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو تیر شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې له امله یې د ځایي چرواکو په وینا دواړو لورو ته مرګ ژوبله رسېدلې. له سیمې نه په ترلاسه شوو رپورټونو کې یو امنیتي چرواکي د دوم د نښو د لپشر دی وی ته ویلي چې په دې پیښه کې یو دیرش تن افغان سرتیری وژل شوی دی. د هلمند ولی ویان له ډیوی سره خبرو کې د طالبانو لخوا د شوي بریدونو په خلا وکړ خو زیاته کړه چې په رامنځته شوی جګړه کې وسلوالو طالبان افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله رسیدلې خو په وینا یې د کرشمیرې په تړاوي معلومات په واک کې نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر تبلا افغان وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې د شکرشیر سیمه کې لسګونو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې برخه اخیستې او د شوي جګړې په پایله کې شاوخوا شل تن افغان سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوی دی.
وسلوال طالبانو د ملي اردو او د پولیسو او عام اصلاح ورته سنګوریان وایي د دوو پر مرکزونو باندې جنگ سره شوی دی. طالبان چې دي هغوی هم ډېر تلفات لري خو د شلو پر شاوخوا باندې نپونه امنیتي ځواکونه په پښه کې شهیدان شته. ډېری کسانو چې دلته هغه په دې باندې هجومي حمله کړې وه خو ډېر کم اندازه کسان یې بېرته د دې خوا څخه تللي دي. نور یې ټول دلې ختم
اخوادی کونړ ولایت چپی درې ولسوالۍ په دریو برخو کې لاتیر دوه ورځې راهیسې دي طالبانو او د ایش وسلوالو ترمن دي جګړې رپورټونه ترلاسه شوې دي. د کونړ ولی ویان عبدالغنی سمیم دی ویته ویل چې طالبانو او د ایش وسلوالو ترمن دوه ورځې جګړې پرون پای ته رسیدلې او له امله یې یو شمیر کورنۍ ل خپل سیمو بي ځای شوې دي. نو موري زیاته کړه په دې جګړه کې دولس تنه د ایش وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي.
چپی دری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو داعش ترمنځ خطر شوی و چې هغه معلومات موږ ته رسېدلي وو. په دغه کې نور څو پورې داعش وسلوالو وژل شوي دي او څو تنه ټپیان هم دي. په دغه جګړو له امله یو څو کورنۍ هم کډه شوي چې هغې کورنیو د سروې لپاره زموږ ټیمونه هلته تللي دي او مرستې متماده کړي.
په ختیس کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان هارون یوسفی دیوی ته ویل چې طالبان او داعش وسلوالو ترمنځ نن هم جګړه روانه ده.
پدغه سیمه کې چې د وسلن جګړه روانه ده د چپی درې ولسوالۍ په لیندلام درې د ورسک تنګي او سرګری په سر سیمه کې فعلاً لپاره د داعش او د طالب وسوالو ترمنځ جګړه جریان لري. دغه لومړنی معلومات له مخې چې موږ تر دې دمه پورې په دغه مورد کې اظهار راخیستې ده، د حزب الله په نوم یو تن طالب وسوال وژل شوی او یو تن بل د فقیر په نوم باندې ټپي شوی ده.
طالبانو او داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه لا څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کنړ ولایتونو کې داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې او د ښکېلو خواوو د سر زیان په بیه پای ته رسېدلې، خو د سیمې خلک یې له سیمو کډې کولو ته اړ کړي دي. حکمل صداد، امریکا غږ، دیوه رادیو، افغانستان.
وایس آف امریکا ډیو خبرونه ده. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه په پاکستان کې هر کال 15,00,000 پورې کسان د ټی بی مرض باندې اخته کیږي او دغه مرضونه رپورټ کیږي. دغه شمار شمیرو تر مخه پاکستان په ګرد نړۍ کې د ټی بی مرض حواله سره په 5 نمبر باندې دی. د پاکستان ډان روزپاڼه په خپل یو رپورټ کې وایي چې 1,60,000 پورې داسې کیسونه هم د ټی بی شته کوم چې په پاکستان کې نه رپورټ کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی پروګرام مشر ډاکټر مقصود علي هوایي چې حکومت 192 مرکزونه او دغه شان په شخصي توګه باندې 400 مرکزونه په ګرد صوبه کې شته چې په هغه کې د ټی بی د مرض مفت علاج کیږي. تاسو وایو کو یو کتن د ټی بی په مرض باندې اخته شي نو په علاج باندې تر 7 میاشتې پورې لګي. د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن په دې باندې یو رپورت تیار کړی، تاسو په مرتبه ګرځو.
د نړیوالې صحت ادارې یا ډبلیو ایچ او شمیرو تر مخه پاکستان کې کلیز د ټی بی 15,00,000 کیسونه رپورت کیږي او یو اندازې تر مخه 1,60,000 کیسونه داسې هم دي چې نه رپورت کیږي. ډبلیو ایچ او رپورت تر مخه پاکستان په نړۍ کې 5 نمبر هیواد دی چېرته چې ټی بی ناروغي تر ټولو زیاته ده. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروګرام مشر ډاکټر مقصود علي وایي ټی بی یو داسې بیماری ده چې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي، خو که احتیاطي تدابیر خپل کړی شي نو د دې مرض مخنیوي کیدی شي.
کوم د ټی بی مریضان دي یا چې تدابیر خیال وکړي هغه د هر ځای کې توخی نه کوي، بلغم نه غورځي او چې کله غلط توخی وشي نو خپل رومال باندې دي خپل لپټه کې چې هغه په نورو خلکو په مخ باندې هغه د جراثیم او زه په دې چې کولونه دې پرې او یو لوخه دې نه ده لپاره خصوصي کې چې هغه کې دې هغه خپل برغم غورځي او دې بیا په صحیح طریقې سره او بو کې به یې یاد هغه په مخه کې هغه هغه بلغم خفه بل څه هم د مریض څنګه دا هغه هواداري.
ډاکټر مقصود علي وایي د ټی بي تشخیص او علاج په ټوله صوبه کې ویړیا کیږي. دغه لپاره په صوبه کې 192 سرکاري مرکزونه او 400 پرایویټ مرکزونه موجود دي. ډاکټر مقصود علي وایي د ټی بی علاج په شپږو میاشتو کې سر ته رسیږي، خو که علاج په نیمه کې پرېښودل شي نو بیا مدافعتي د ټی بی علاج 2 کاله غواړي. د ټی بی یو بل ماهر ډاکټر فضل ربی وایي د ټی بی کیسونه نه رپورټ کولو لویه وجه د صحت په اړه د پوهې کموالی دی.
زموږ معاشره د دینه خبر نه ده چې ټی بی څه شی دی او ټی بی د دغه لپاره پریونشن د لپاره څه پکار دي او د دې مطلب د چرته مونږ ته پکار دي چې یاره مونږه د ټی بی مریض دی الته علاج وکي یا الته ډایګنوز وشي. نو د دې شینو کمی ده، غربت د هغه بله وجه وي، اوور کراوډډ خلک چې کم ځای کې ډېر زیات پاپولیش وي نو هغه کې زیات د ټی بی چانسز ډېر زیات وي چې الته کې د ټی بی راشي.
ماهرین وایي د ټی بی ناروغۍ زیاتېدو لوی وجه د تشخیص خراب نظام، علاج په نیمایي کې پرېښودل، حکومتي عدم توجه او د عام ولس صحت په اړه د پوهاوي کموالی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. پانی پتہ دا voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدر من اوریدونکو د ټی بی د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو د ارشد مومند رپورټ واورئ. دا ورځ په داسې حال منزل کیږي چې په پاکستان کې چارواکي وایي هر کال تر 15 لک زیات کسان د ټی بی په ناروغۍ اخته کیږي. په بلوچستان کې هم هر کال یو شمېر کسان د ټی بی په رنځ اخته کیږي. په دې اړه تفصیل راکوي زموږ خبریال حمید سمسور حمله کوي.
د بلوچستان د روغتیا د څنګه صوبایي سکتر حفیظ ماجد او نورو صوبایي چارواکو په کوټه کې په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت د ټی بی د رنز د ختمولو لپاره د 15 کالو پلان ترتیب کړی دی.
ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے علاقائی تعاون فنڈز کو زیادہ سے زیادہ وسعت دینے کے لیے آگاہی اور رہنمائی مہم شروع کیا جائے گا.
د ټی بی پروگرام لپاره د سیمه ییز مرسته او د مالی مدد د زیاتولو سره سره په خلکو کې د پوهی او د لارښوونې مهم به پیل کوو. د ګلوبل فنډز د ټی بی د پروگرام پنی ماهر ډاکټر احمد ولی بیا وویل چې د ټی بی ناروغي دلته په ډیره تیزی باندې خورېږي. د په خبره په کلنیزه توګه باندې دلته په 1 لک خلکو کې 215 نوې ناروغ زیاتېږي. چې په دې کې نصیر آباد، چپر آباد، ژوب، لسبیلا، خوزدار، کل عبدالله، لورلایی په دغو سیمو کې ډیر زیاتې
نو تقریبا 3000 څخه بالا مریضان هر کال په ټی بی کې په بلوچستان کې اضافه کیږي. ټی بی د یو ناروغ انسان د ټی بی د مریض سره د دوی د ټوخي او د دوی د نوژي د وجې سره چې په هوا کې د جراثیم پیلاو سي او پر څنګ باندې د دوی سره روغ او صحتمند خلک چې کوم وسیږي هغه د ساده نالی په ذریعه باندې دغه جراثیم خپل بدن ته دننه ویسي او دی ناروغ.
ډاکټر احمد ودی وویل چې ټی بی وهغه خلکو ته لګیږي چې داغه قوت مدافعت ډیر کمزوري وي.
کشنیان چې دی یا سپنجری چې دی دغه انسانانو ته د ټی بی ژر کیږي، د منشیات د عادي افراد ژر کیږي. په دا کانو کې په کول ماینز کې د کوئلې په کانو کې یا په بټو کې چې کم خلک دي دا ته د مرض ژر لګیږي. د ایچ آی وی پازیټیو مریضانو ته د مرض ژر لګیږي، د شوګرو مریضانو ته، د سګریټ څکونکو والا خلکو ته او د کم خلکو چې قوت مدافعت کم دوایانې چې خوري لکه چې مشتیرایډز ورته وایو دغه مریضانو باندې د ټی بی جراثیم پر دغه خلکو باندې ډیر ژر اثر پذیره کیږي.
د ویل چې له افغانستانه زخه هم یو شمیر د ټی بی ناروغ دلته د علاج لپاره راځي. په بلوچستان کې حکومت د ټی بی د کنټرول لپاره 121 مرکزونه پرانیستي دي. ډاکټران ویل چې د ټی بی له ناروغ زخه دي جوړ خلک خپل ځان ژغوري. حکومت تیر کال هم دلته په 15 ضلعو کې تر 200 زیاتو ډاکټرانو ته تربیه ورکړې وله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دے. دا ریل گاڑی یا دا ریلوے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد دا خیبر پختونخوا مردان ضلع دورہ کړی دا او دا غلطه ځای خلکو سره لوس کړی چې درګین کراچی پورې د ریل گاڑی لار بیا پرانیزي. نوموړی په دغه وخت باندې ویلي چې د ریلوے وزارت یو خمالی ستونزې لري، بل د درګیو د نوخار د ریل په لار باندې ناجایز تجاوزات دي، خو بیا هم دوی هڅه دا چې دغه لار هم وبرانیزي. نوموړی د شیخ رشید احمد د ریل گاڑی چې دغه کملار ده د سره خو او شاسی مبانی د باغونو د لګولو او دغه سیمې له ترکې د ورکولو خبره هم کړی ده، خو ځای خلک وایي چې دا به ډیر زیات ګران وي او حکومت وړاندې هم دغه شان لوزونه یا وادي کړی دي. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین د مردان نه په دې باندې یو تفصیلی رپورت را لګلې. ساسو په امر تر ګرځو.
د مشکلاتو باوجود مرکزی حکومت هڅه کوي چې د درګینا تر کراچی پورې یو ځل بیا د اورګاډي سرویس شروع کړي او پراتلونکو یو میاشت کې بعد د ریل ګاډي د سورلو سامان وړلو او د سیلګریه لپاره سپاري ګاډي هم بحال کړي شي. دا خبره د پاکستان ریلوی مرکزی وزیر شیخ رشید په مردان ضلع کې د ریلوی د معاینه په موخه کړې ده. شیخ رشید وویل چې د سربان نه یوازې تجارت آسان شي، بلکې سیلګری به هم ود بیا مومي.
درګی تا ټریک کا انکروچمنت ختم کرکه دیته تھوڑا سا علاقہ پل کے نیچے ایک مہینے کے اندر ٹرین چلا دوں گا انشاءاللہ.
دوی وایي پاکستان ریلوې ته مشکلات مخې ته راځي، خو بیا هم که چېرې په لاره خنډان لرې کړي شي نو په یوه میاشت کې به دغه سرویس بحال کړي شي. د نوخار نه تر درګې پورې د ریلوې په ځمکه به ونې او باغونه هم کرلی شي چې سیلګرۍ ته وده میلاو شي. د دې لپاره مرکزي حکومت پلان لري چې څلور د ریلوې کوچونه او څلور انجنونو په ذریعه د درګې نه تر کراچۍ پورې خلکو ته سهولتونه ورکړي. په دې موقع په مردان ضلع کې د ضلعي انتظامیه علاوه د سیلګرۍ وزیر اتب خان، سیاسي مرکزي او صوبایي مشران هم موجود وو. د نوخار نه تر درګې پورې 3.5 کیلومتره د ریلوې لاره باندې د وونه تر لسو پورې د ریلوې مرکزونه موجود دي، خو په دغه مرکزونو کې د 13-12 کالو راهسې هیڅ فعالیتونه نه کیږي، او هم دغه وجه ده چې دغه مرکزونو ودانې هم ورانې شوې دي او یا ورته نقصان رسیدلی دي. د آبادۍ د زیاتوالي له وجې د ریلوې په ځمکه نه یوازې خلکو قبضه کړي، بلکې د حکومت لخوا په دغه ځمکو باندې په تجارتي بنیادونو د ودانې جوړولو اجازه هم ورکړې شوې ده. په دغه سیمو کې که یو اړخ ته ځایي اوسیدونکي خوشبینه دي د ریلوې د بیا بحالې سره به تجارت او سیلګرۍ ته وده میلاو شي، خو ځایي مشر صحافي مسرت خان آسی وایي د قبضو له وجې په یوه میاشت کې بحالي ګرانه ده، او بل دا چې د ریلوې د خسارې له کبله په دې کې مشکلات هم شته.
نو داسې ښکاري چې د مردان ریلوې چې کوم ده د دې راغاز والا دا هم د بیا شکل اختیار کوي او مختلف موقعو باندې دي چې کوم ډیډلاین ورکوي. مخکې دي مختلف ډیډلاین ورکړو چې 10 تاریخ باندې بیا په 15 باندې اوس نن چې کوم دی نو منسټر ریلوې چې راغی نو ناممکنه ښکاري. بل خبر طرف ته دا خبر ده چې ٹریک باندې ډیر زیات تجاوزات دي، او تجاوزات خاتمه چې کومه بنیادی طور باندې ذمہ داری د میسټیشن ده، د سیګنل میسټیشن ده، او دا څه خبره چې د سیګنل میسټیشن په دې کې هیڅ قسمه دلچسپي نه لري چې ریډي دا یقیني کی او خاري دا چې د مردان نواله تر شکه پورې په دې ٹریک باندې زه په دې باندې کلونه اسپیټالونه کالجونه شاپینګ مال پرایویټ کورونه په دې یو میاشت کې د دې خاتمه دا ناممکن ښکاري.
د 13-12 کالو راهسې په مردان ضلع کې د ریلوې فعالیتونه بند شوې دي، او د ملک په نورو برخو کې هم د ریلوې محکمات د تاوان سرمخ ده، او هر کال د پاکستان ریلوې ته د 30-50 ارب روپو پورې تاوان رسیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو، سمزو د پېښور لوري ته چیرې چې د ښځو د لاس جوړ سو شیانو یو نندارتون سوی دی. تفصیل مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د هنرمند او زده کوونکو زنانو د لاسو د جوړو شیانو د غنندارتون د پیښور ګلبهار سیمه کې خواتین روزګار سرویسز او نورو دولتي او نادولتي تنظیمونو په شریکه را جوړ کړو چې پکې زنانو ته د خپل جوړو شیانو د اخودو لپاره ویډیا سټالونه ورکړي شي، او د نندارتون منتظمه میرمن زرمینه او رغزی ډیوا توای پښتني زنانه کورون کې ګنډش مید امروزه استعمال شیان جوړي، خو منډهای ته رسولو او خرڅولو په چل نه پوهیږي. نو د دې نندارتون مقصد همدا ده چې زنانه په هاغه چلونو پوهې کې تر سو د غي اقتصاد ګټ او مومي.
د دې مین مقصد دا و چې د کې مونږه وومن امپاورمنت وکړو. د دې دویم چې کوم هغه وو چې د کم خواتین سکلز دي هغه ریپرزنٹ شي ډیفرنٹ فارمز کې، لکه د خو تاسو ګوري هاندی کرافت والا سٹالز دي، دینه بغیر اکیډمیک سٹالز دي، فوډ سٹالز دي، ایون مونږ سره خلک کوهارت سایډ نام راغلي دي. نو دې کې بیسیکلی دا کې چې یو اویرنس کې یو خلکو ته پته لګي چې داسې ادارې شته چې هغه وومن امپاورمنت د پاره یا وومن د پاره سکار کی په دې سوسایټي کې. اور د ټول نه زیات امپورټنت شی چې کوم وومن د اغه سکلز د سکلز د هیروزي ډیفینټلی اغي به فلریش کوي.
وای د خوشحالی خبره د چزینی فنون اوس د پهنتون په کچه جنکو ته خودل کیږي، او د لوړو زد کړو په وجه غي دوم رستونزو سره نوی مخ چ خپل شایان منډهای ته اورسي او په مناسبه بای خرص کی. خو هاغه زنانه چې کورونو کې ناشتي وي او سيزونه جوړي ډومبیا، خو غي خپل شایان بازار ته نشي رسوله، او کده دریمګړي په ذریعه اورسي هم نو غي ته ډیره کمه ګټه پاتې کی. نو ځکه زمونږ هڅه دا ده چې حکومتي ادارې او نادولتي تنظیمونه په دې اړه متعلقه قانون سازۍ او نور اسانتیاو ورکول لپاره چمتو کو. دغه راز د ټیکنیکل کالج یو زده کوونکی بشرا وای، انټرنیټ مونږ ته اوس لږ اسانتیا پیدا کړې ده، او مونږ خپل شیان په دغه طریقه آنلاین هم خرڅولی شو.
دې چیزو کم سیلینګ او کم آنلاین چې کم دي چاته کمپیوټر مونږ ته د ډی ډی ایم کې چې د کمپیوټر هم لږ ډیر ورک خای کنه چې مونږ آنلاین سنگل سیلینګ وغیرہ کوو، نو دام یو مونږ ته پر یو غدام فائدہ مند خبر ادا چې مونږ آن لائن چې کوم دی خپل پیج وغیرہ جوړول شي نو آن لائن نن سبا هر څه آن لائن کیږي نو مونږ چې کوم ہینڈ میڈ شیزونه جوړ کو نو هغه آن لائن مونږ سیلنګ هم د هغه کولی شو
خود نن دا تون نور برخواله ویل ټول دنیا کې د لاسو جوړو شیانو ته د قدر په نظر قتل کیږي حکومت د صوبو ترمنځ داسې ادارې جوړې کړې چې د یوې صوبې شیان بلې کې په اسانه خرشي او دغه شان خارجي هیوادونو کې د سفارتونو لارې ځایي حکومتونو سره رابطې وشوې او دا شیان خارج ته لاړ شي نو یو خو به دغه هنرمند کورنو سره لوی کومک وشي او بل به د هیواد زر مبادلې کې د اضافې باعث هم وګرځي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور